په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ول دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا له پاکستان د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخی د استلو د لړۍ د درول غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړون کې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وای د دې هواد پولیسو د جمعتونو لاله ورته د غلطه د وسیدو لپاره 15 نور ورځې وخت ورکړي. خو دوی وای دومره لاند او تنگ وخت لدې زیاده تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبرای په پاکستان کې لسیزي ژوند او پنګونه کړي او په دومره لاند وخت کې دوی نشي کولای خپل ټول شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړه زادي راډیو ته وویل
شان مارمزل تړلی دی اسړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 15 ورځې وخت یې ورکړ. خلک پریشان ناشته کاروبارونه نه کوي خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور خار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي. موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي مون کورونه دلته پاکستان ته راغلی. کور مو جوړ کړی دی باندې یو روپۍ مونږ ګټلې د هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اگست په 1 پای ته رسیدلې. پاکستان خبرداري ورکړې چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ور بیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې پایلو ته پکتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نو موري ویلي چې دا به د یو مهربانه غونډیتوب نه خو واجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه حد سکړي چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترسو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستي زلزلې هغه هیواد غیزمن کړی چې وار لمخه د بی ځای کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالی او لګونډي هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنې دوه ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادي او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستې زلزلې د درنې مرګوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وه شوې.
د غزیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنۍ سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیګې ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڼه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګې دو سر دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر عباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څو ټکي په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅکله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي، یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دې ورسره د سیمټو مساله وکاري، او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کړي چې سپکي. بیا هم که چیرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسنورین رحمان سنش.
ښاغلی بهیر دا هم وایي کده چاوبس کې ګینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي، او یا هم په خبره له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیری اغیزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې، او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلۍ خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي، او وړدي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي، او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو، او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته په هاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلا و نه ښارسازي او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټ کوي، او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادی نه جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د اکشنبې په شپنا وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز، اسداباد او د وټپور، څوکۍ، نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته، او د ټپیانو شمېر 3104 تنو ته رسیدلی، او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 301 تنه ټپیان شوي، او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت ستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره ورینه د ازادي راډیو ویب پانه ته ورشي دا مطالب وګوري او هم درز د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده په کونړ او ننګرهار کې د خزینه ډاکټرانو کمښت احساسيږي د زلزلې مصیبت ځپلی په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی وای میرمن یی چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویر لاملای ماشوم ځای شو نو موږ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملای د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شو
د نن امر اسکو لرو غلا ستل زرا سره مو شو چې منډای والي د امدارنګ پرلار اترې د پدې یو دا ول نقصانات ته د خلې دي ماخوم نه پاره یو دولتي حفانه په داوې دا رمدا وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم بوت دی امدارنګ د وې نو دي کم بوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سمه درملنه نکېږي هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقې د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخت ټپي شو اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده
زما دا نه حالت ډیر خراب دی د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله تیبي ډله سیمه ته رسیدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوې خزینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو پام دی حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا د اکثر ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي او نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده به هم کم شته
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمایي رسنیو په ورسته کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزلې کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې رسنیو په پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړ مشبه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شو بلواړه ولا د طالبانو حکومت وایي د زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګر ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه درې زر یو سل دوه سل وخت نور ټپیان شوي د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشپږم ټولګیو پورته طبي د کړو په غډون د انجونو په وړاندې د هر ډول ځکړو دروازې تړلې چې پراتلونکو کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 اویا 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د راپورونو برخه په همدې ځای پاتې ورسیده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغوریدلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړنۍ زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یو ورځ کې وبښته، یعنې په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلی؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو نه به چې راتلل، دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډ به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به ازیري اخیستل کېده، په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی، هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط و ډسپلین او شرایط.
په دې عربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به و په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به مجھے اول مذاکرہ کا والا یا ساتھ دو ساتھ بمو سمپ کی آغا کن در سنا بمو چی پرون بیل والا آغا بمو تکرارا والا یا با مسالا چی دلکل و ضرورت و لکل بمو بیا با رسال غنا دا اشارہ با وصف والا یا ترام با وغجی دو اشارہ با وصف بیا با طول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غن بی راپور ورکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالی غن آغو تا جمناسٹک تھا یا ہمدہ سپورتی حرکات ہوتا تھا ہمیشہ بوت لو حوال تھا بنو سپورتی حرکات کا وال روس سے لگا نہ برا لو بیا با چی آغوتا ولا لو مثلا ناشتہ با ہم آلتا با دی توان خانی پا مخ کی ولا لو پا قطار باندی بیا با با لگا نہ توان خانی تا تلو آو ہر سن پا پا ولا لو باندی پا آغا وقت کی مجھے با چائے چکو دغه چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو هغه د سیلو دوری به ولا یو مربا به سره ولا دغه چائے به ولو د گرمی دوری هم اکثر نوری جی به وی یا با لوبیا و سره یا با مثلا کلا کلا غوشه و سره دغه سی دی ماشام لخوا
ماشام له خو به هم دغه سه ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام له خو
د ماشام له خو خو به وریز نه ولې د غرمې له خو به ولې ول د ماشام له خو به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شی کچالو ول الګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خو به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسه متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري ځای منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات عذاب ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه پیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات و مجه یو مظاهری ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع مونږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدماتو تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدي زه به د دوی مظاهرو ته هم تلمه، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زرنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې. بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه وله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتېږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا ته په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم، موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولو وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شم. نو صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده. وایي و، نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1952 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په 26 نیټه
داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستئ، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو.
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه پو کیکا کچکی په دا کودتا کې شامل شیو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پشه منی احساسم کو کنه فکرم کو سه شکرم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبخشئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت او راضي وم
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی دغه کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلق یو بل ملامتوي یو وای سي خلقيان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وای سي خوانيان ملامتو بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه ویش سلمیان یا ځینې
نور وبخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او کچیرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کیږي خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور ملا زوی وو صدارت تر رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا د چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېد. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي، یعنی په یو ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي، دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا ما سره اوس هم موجود ده. دلی کلی دی چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښې چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوی سینا دا سیاسی مفکوری نوری ترخاور لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی ځلی به روانه وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده